د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د تال او ټال تفریحي پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ترکش ایرلاین، فلای دوبای او کام اوی وبخې کام ایر هوایي شرکتونو اعلان کړی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کامیار په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلای دوبای هم پر خپلو رسمي ویبپاڼو خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کینی. له دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبای او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 30 ساعتونو لپاره وځنډېدلې. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد د واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم ګډون پکې درلود. په بیان کې راغلی دی چې د شری پر ضد د واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دوو پړاوونو کې او هر ځل په 19 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پیل نیټه نه ده ښودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 20% زیاتې شوې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګري زره کړه ورکړه بیا پیل شوه. د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د دې هیواد د لوجستیک ادارې NLC په حواله راپور ورکړی چې نوموړی اداره په یو بیان کې وایي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشوه چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړی ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصوي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانې سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغې خیریه ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پارې دا پلان جوړ کړی دی د اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مخنیوي لپاره د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي. د برتانیا حکومت ویلي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازی احضار کړی او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیلو ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ډیپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي ویلي چې د دوی نورې کښتۍ له هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د اوکراین ولسمشر اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې روسیا دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زلنسکي نن د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د جګړه ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلي زلنسکي د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل که روسیا دا جرأت لري چې پر پولنډ توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیوادونو هوایي حریم ته ننوځي، دا کار په بل هر هیواد کې هم کولی شي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې که په لویدیځ کې وي که په جنوب کې، اروپایي مشران یو چټک او اغیزمن غبرګون او داسې دفاعي ځواک ته اړتیا لري چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو مخه ونیولی شي. تال او ټال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه نیکی هلی چارې مو په خیر هله مندم جوړ روغ اوسئ صحت ولرئ هر چیرې چې استئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ هله مندم چې نننۍ خپرونه کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ او په نننۍ خپرونه کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خپرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خپرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خپرونه کې موږ سره میاستئ. زموږ بلنه مو ومنله، ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال نننۍ خپرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او اورېدونکو ته خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې م غواړم پوښتنه وکړم، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ورسره؟
وطن هغه د روحا پسرلي صاحب خبره چې هر څه چې وو موږ ته وطن ښکلی و، کب ته وي خوږې د سمندرو به. نو که موږ هر څومره مسافر شو، وطن په هر ډول حالت کې وي، هر ډول استبداد او ظلم و بې رحمۍ سره مخ وي، وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دې ورسه عادي شو. خو خواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو، را په شا دی اوس، را په اوبو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو، ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو. همداسې ده؟
بالکل. هو دلته چې دا خواریانې روانې دي، پرېدې وي چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ و، مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي، دا ډېره ده. او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی، بیرته به ورځو. بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و، بیا به پکې خپلې ساګانې تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې، هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي. او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو، راوباسو خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کېدای سي د خپرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره فکر همدې بل څه نه وي، هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی، همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کېدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دې په نه دلیل پاک کړم ناپاکه، څنګه په الفاظو کرښې راکاږې بې باکه، او خدایه خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو، خدایه خلکو وخوړلې غوښې د همجنسو، خدایه موږ وساتې د خاورو له خوراکه، او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، ځمکه دې پوښلي د خامتا او له پوشاکه، او زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زنه دې زما پر اوږه ایښې وي کاواکه، او هیر مې نه دي تا سره ولاړ یمه کتار کې، هیر مې نه دي تا سره ولاړ یمه کتار کې، ډک ګیلاس له تا سره ولاړ یمه بې څښاکه.
یو نړی مننه، ډیره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالی څومره په لیکوالی او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغه خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده، او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
دا شته چې دا یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ د وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمدن وو، دې شي هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیغو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري. په ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره ده دا چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شو، خو وطن حتمي ده د تاثیراتو برخه یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د تیز ژوند، د ماشیني ژوند دا تاثیر لري. دا سړی ډېر زیات مصرفي، مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خو خپله خواري مجاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړم، یوه شوخي به در سره وکړم. بهر ملکو کې یا مسافرۍ کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار د نن کار کې د سبا ته پرېښود دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله نا کله وایي چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه، بېخي بل شی دی، دا بېخي ډېر ارزښت دی. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نه شو پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وغږېږي. حتمن به بیا پونۍ کې یوه ورځ غږېږي ورسره، هغه به په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي آرام نه برابرېږي.
خلاصه دا سی لډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر لتا سو ناراضه د یو څه مخړه ولای ده. ام داسې فکر کوم کورنۍ دم لګ لګ ناراضه ښکاری، وخت نه لري ورته زنګ وکي خبرې وکي.
نه، وای سره زم په مسلسل تماس وخت باید پیدا وي. خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې یم. خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته ورسره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شول. که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه. هغه کومه دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تنده وي، هغه پرې نه ماتېږي.
بالکل هم دغه سید مزب د خپل یو څیر توه مکلسه ل وطن لري انسان ژوند کی یا په بهر ملکو کی او سی کډوال وي نو حال ته بیا وطنی سندري اغه شوق زو قډيريږي دي وطني سندرو او ريدل لا پاره تاسو هم دغه سیاسي کډوالي شپې ورځې تیروي څومره وطني سندري او ري څومره غ سندري او ري چې دي وطن پاړه ویلي سوي دي او کومو سندرو سره ډېر علاقه لري تاسو
ولا زه په خپل د رښتیا خبرې ممکن کولم دا چې کله چې وطن راوتل يم ما ډېر شیان نه اورېدل که نه حتی ما ډېر مطلب داسې دغه خبرې بتایي چې ځینې دغه دي چې توجه یې نه وي ورته له وطنه دې لرې شو بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري که نه هر شی موسیقي وطنۍ موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره که نه نو زه پوهم یعنې د وطن یوه سندره هم چې ویل کېږي ما ماله نه ده پاتې مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان راسره وي تم ویل که کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کې راشم چې مطلب مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کښې خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم
فعلا د اوس لپاره مغواړی چې د کوم سندرغاړی سندره واورې او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واورې
دغه دا تازه سندره راوتلې ده یو څه موده مخکې د میرخان دغسې پکه به واورو زه به یو
حتماً په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلی دي که د بیرغ لپاره او که د وطن لپاره او واقعا په زړه پورې دي ځو د میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو تاسو ته د ډالۍ وي د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي بېرته خبرونې ته راګرځو
رنگ بیرغ به بیا اوچت په کابل جان شي زما درې رنگا بیرغ به بیا اوچت په کابل جان شي زما ګران وطن به جوړ شي د افغان وطن به جوړ شي زما ګران وطن به جوړ شي د افغان وطن به جوړ شي افغان وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي زما ګران وطن بجور شي د افغان وطن بجور شي
ایتال او تال لیر قدر منوری دون کو بیا هم تاست اکرا غلاس تایما هیلمن دایما چی دیمیر خان مقری پا غکسان دارم و خوک سوی وی و خوان مطری اخیسته وی بیا هم لما سر پخ پروانی که دی افغانستان تکرار لیکوال او شاعر بختیار تلاش میلمه دای لدوین با نوری پختنی هم ولرو را بسد دی شیر و دی لیکوالی پا برخه که هم او دی دوی دی جوان پار هم پختنی حتما لرو تلاش سب را بسد د تاسې تاسو لکم وخت نه هغه د سندرغاړو غوندې یوه پوښتنه وکړم له څو کلنۍ نه تاسو دې ته متوجه سوئ چې شعر سره علاقه لرئ یا غواړئ لیکوالي وکړئ لیکوالي سره علاقه لرئ څو کلن وئ یا د مکتب څوم ټولګي کې وئ له کوم وخت هم ډېر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه وه؟
ز مطلب د مکتب په ووم اتم سنف کې بوم چې زما له شاعرۍ سره یو بل څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېره شاعري کوله. بیا به م په مکتب کې په غونډو کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي. له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده. نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې دامه ورکړی شي.
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي؟ شعري ټولګې چاپ سوي دي لرئ؟ آیا نورې هم ستاسو در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي. وروسته درد آباد و مطلب تاو چې هغې زما په پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه. او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته. یعنی مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځهویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته. یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې. یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي. یعنې د بل پلان سمدستي نشته خو شاعري شته.
ډېر ښه. هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتئ هېڅکله ورک نه سي درنه.
دا کله نا کله یو څه وخت یو وخت داسې و د 2015 2014 کیسه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داس خام مواد چې چاپېدل او چاپول تر رم نیول هغه غلو و مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو ځینې شاعري و چې هغه هر څه لاړ بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتې البته که د یوې له یوه ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې
یا هم د سیو کې لکه پخوانی مزموخ تاسو مشاعران او لیکوالان سیو کلس به الهام د شعر ور باندې راغی کبنی مشپه وا کب چیرته دی وبو تر غاړه ناسیا به چیرته باغ کې او دوی سره به نه قلم او نه به کاغذ او کب قلم او کاغذ ونو یا باغ کب لیکل هغه به بیا تری ورکس یا به وبو کتری ولویدل بیا زه بچا پوښتنه ترې وکړې چې موږ ته یو شعر ووایه هغه بل سي ولا کاغذ نه و یا مې لیکلی و هغه اوبو یوړ یا مې بالښت لاندې و تاسو سره دغسې کوم مسله ونیسي او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه هم لیکلي دي ډېری په کوم برخه باندې تاسو ډېر هغه پاملرنه ده لکه لیکوالۍ کې هم برخې دي کنه ناولونه لیکل کېږي لنډې کیسې لیکل کېږي داستانونه دي خاطرات دي په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی خو مې کړی وو هماغه کمپیوټر کې وو تقریبا ما داسې د کتابونو په نقد باندې کار کړی وو هغه داسې ډېر ژور څه نه وو خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه او چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل بیا مې له هغې وروسته بله هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ او په ورځنیو چارو کې ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو له دې ورهخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختلف مو کار وکړي بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه کب یو په بل باندې نقد کولی سي هغه سالم نقد او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنی وکي او ناولونه ولیکي او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي
نو لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي تر چې خپل لار وي دغه مثلا زینوی چې هغه نقد کوي زینوی چې مطلب هغه خپل پنځونې لري زینوی چې مطلب هغه راژباري شپاري کوي خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیاتو په تولید کې مرسته کوي د درې ساعت نه په کار د استاد اجمل ښکلي استاد اسدالله غضنفر دغسې ډېر زیات نور خو د کارګر موضوعاتو په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بسي چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو مطلب هغه دا شی وی چې هغه د ډیر سطحي مخاطبینو د پام وړ نه ځکه چې دغه موضوعاتو ډیر څوک نه پیږي ما خپل هغه د ډیرو کتابونو مخکل چاپ د کتابونو ما لیدلی دي استاد کارګر سره زما ډیر ښه سلام کلام شته نو خبره بیرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي یو څوک شاعری کوي یو څوک پنځونې کوي یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي پدې اساس زه دا غل کار ډیر زیات هر کله کوم.
خو د ما په ان باندې لازم هم هم دا د پکار هم دا سي نسل له بدلېدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره، خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره، هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي، نوي تحقیقات وکړي، لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپترونه هم نوي سي بدل سي. خو متاسفانه ترې چې زه هم محصله وم، ما د ډېرو پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل، په هغه به موږ کار کول، تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي. هغه به د ډېرو پخوا کلونو وو، اما لکه هغه یو تاریخ سي لولی.
بالکل. او نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي، او د وخت سره موږ باید ځان عیار کړو، که هغه په ادبیاتو کې وي، که هغه په ټولنیز ژوند کې وي، که هغه په راکړه ورکړه کې وي، او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي. دا یو جدی اړتیا وي که نه، له دې منکرېدل او بیا په هغه ساده ټکو ته ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خص تکل کېږي، تکلیشن کېږي.
بالکل. او تاسو فکر کوم هغه ډېری علاقم یا غراحتیم د شعر په برخه کې ده، د کې تاسو ډېر راحت باندې کولای سي کار وکړي او په همدې برخه کې ښه پرمختګ هم کولای سي، همداسې ده؟
بله بله.
راځئ د خپرونې دې برخه کې یو بل شعر هم کوم یو چې تاسو په یاد یا درسره یې، له تاسو به یې واورو.
زه به غزل وایم چې جشن دی ونیو لما لاړې، جشن دی ونیو لما لاړې، د خپلو سترګو په رڼا لاړې، په هوا راغلې په هوا لاړې، په هوا راغلې په هوا لاړې، چرته راتلې چې بې معنا لاړې. څه به دا یو ځل بیا ووایم؟ په هوا راغلې په هوا لاړې، څه ته راتلې چې بې معنا لاړې، او څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په ګډا ګډا په شا لاړې، او ته ماته راغللې زه نه وم خبر، ته ماته راغللې زه نه وم خبر، چې بېرته لاړې نو له چا لاړې، او پاینه باندې پراته و څاڅکي، پاینه باندې پراته و څاڅکي، سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې.
زه یې هغه بیخي څوی احساس مې کول، تخیل ته دی وړم ډېره زیاته مننه، احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم، او همدغسې ځکه ما ناولونه ډېر لوستي دي، او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي. تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څوی یوه نړۍ مننه، ډېر په زړه پورې وو. بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو، اوریدونکي خسته نه سي، یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اوریدونکو ته خبره کړم.
نو بله سندره دا ځل به د سارون باچا سندره
پیارے خونے میرے رے گم ہم نشینے دخوب لا پیارے خونے میرے رے گم ہم نشینے اس ہر پاپ خارو اود کے گم ہم نشینے ہیں ہر آش پاپ خور اود کے گم ہم نشینے
تیارے خونی لے میرے گم ہم نشینے پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے چت دیویانو پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے اس ہر آشپا پخارو اود کے گم ہم نشینے
تال ډیره خوګوریدن کو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې د خبرونه تر دې د ما سره ملياستي خبرونه کې را سره ښاغلی بختیار تلاشته او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای د شاعر سیدی مخترغه بس نه نور پختنی تریمه کوا هم دور تا وای سی شیر را تا وای شیر وای نو فیران لطاس زو هم داغ توقع لرم اگر دیر خبری برا کمی کو شیرنو باید چی دیر کو
دیر منونه غزل دا شده چی چی کو پری بایگدو نیمه نیمه لار که چی کو پری بایگدو نیمه نیمه لار که چه بدگمانه وی چی لانه وی پا بختیار که تلکا ده گرد پر ما را تیره شوی رفتار که زلکا لچا چی پاتی شوی یم پخار که او خدایا ملامت یو کرلی باری بو بیرتا خدای ملامت یو کرلی بری بو بیرتا ودریدو د لنګ و اژدهاو په قطار کې او ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه ډک سترګې وغړوه ډک جامونه واړوه وغږیږي حسن دې ډیریږي په خمار کې او تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي تا پسې خراب یم زما شک دې او صحیح به وي نښې دي هغه چې وي د زړونو په بیمار کې ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما نه مې خرڅوي که مې نرخ کم شي په بازار کې
ډېره زیاته مننه په زړه پورې شعر و تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډېر به مشاعرو ته تللئ او هغه مشاعرو غوندې غونډې به ډېرې جوړېدلې خصوصا د ملګرو په منځ کې اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ دغسې کومې غونډې جوړېږي او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو که څه هم اوس ډېر فرق کوي کمرنګه ده نسته آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ مشاعره کوئ لرئ که نه
په وطن کې م زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم ادبي غونډو ته تللم یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوښه نشینی وم او یا هره مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه او په هر کې اوس چې چېرته یو دته هم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې دلته ژوند ډېر مصروفه دی په هالند کې بیا چې زه کوم ملک کې هم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمنی کې دي یا په بل نورو اروپایي هېوادونو کې دي یا په غرب کې دي نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره وایو ځان ته وایو ځان ته خپله خوشحاله وو
زه به وایي وایم ټوکه به بیا هم وکړمه په افغانستان کې خو م ویل چې ګوشه نشینه وم نو زه به اوس دا پوښتنه کوم ګوشه نشینه واستئ او که میانتوب نه پرېښودئ دغسې غونډو ته ډېر لاړ سئ همیشه به م همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول
والا نه مصروفیتونه یې وي مصروفیتونه م هلته م او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بې له کوم داسې مشخص دلیله دغه وم
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبره په مصروفیت مه ور اچوئ دا واقعیت لري
والا انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي همدغه مینه پکې پاتې ده یعنی که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده په مینه خو ودانه ده په ژوند خو ودانه ده په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی یعنی هېڅوک له دې نه منکر نه دي له بابا دمه تر دې دم نو په دې خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسو ته معلوم دی
هغوی اوس نوي شروع کړی د مینې خواته مقصد
ان
شاء الله موږ به دواوی هم کو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي
هر انسان کې یو هنرمند ژوند دی یو شاعر پکې ژوندی دی د دې کار د رابرسیر کولو لپاره د انسان خپله خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بېله لوست نه هغه بېله مشاهدو نه هغه بېله ادبي مجالسو نه نشي پوره کېدل دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي د دې یو خواله دار چې انسان کې دننه ډېرې ډېرې چټې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې هنر ولري دا هنر په هره برخه کې که په لیکوالۍ شاعرۍ کې که په موسیقۍ کې که په نقاشۍ کې که په دغسې بل هنر کې وي دنیا ته دې نه ښیي دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري او مخکې مو ویلي چې د خپل لږ بې ساده کړم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی دا که زموږ وطن کې زمونږ په هره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره
بالکل راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لرئ راتلونکي لپاره
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره به نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده راپاتې
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطول لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالی مینځي او نورو کارو کې حتما هغې خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي تاسو هم همدغسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ
ولا خپلو ته نه خو هغه کله نا کله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار ټولنیز موجود دی او هغه په حالت کې متاثره کېدلی شي نو کله نه کله خواري کوم، البته د وطنۍ سندري چې وي هغې باندې یو ستونی تازه کوو، خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو. کله چې متبدې شو نو لګیا یو. دا عادي خبره ده، دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده، دا هر چا سره کېږي او کېدای شي.
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي، کوم شعر منتخب کړی دی، کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، اوس هارون پاشا دا 2013 کې و که 2019 کې و، دا شعر هغه ویلی و، هغه د همنشینی په نوم و، څه وخت خو ډېر اورم. نو ځینو شاید سندرغاړو ویلي دي، خو ما ته هم دقیق نه دي په یاد شنډه پانه، خو خو سندرغاړو ویلي، خو دا د هارون پاشا په یاد دی، پاشا جي ویلي. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای شي تاسو شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه یې ځان سره تاسو مخکې ویل کوئ او کله نا کله خپل شعرونه هم جوړوئ وایستئ، غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم، او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په اخره کښې به بیا راته هغه د شفیق نوري د دغه سندره خپره کوي چې د وطن په اړه یې تازه ویلي ده، چې غنم غوندې وطن په نوم متلی ده.
حتما د شفیق مرید هم ښکلي سندرې دي، همدغه سندره به یې خپره کړو نن ټوله کې. هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی، سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو، او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شعر وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه رازلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې هزار نه هزار شو. زه دغلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شوې په پردي وطن کې، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. کنه اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه رازلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. کنه یعنې دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ، مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خپرونې کې مو موږ سره برخه واخیستله، او ډېره خوشحاله شوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
لطاسو هم ډیر زیات مننه، خو خوشاله اوسئ تاسو لوریدونکو او تاسو لمخرانو مننه لوریدونکو څنګه ډول زکه مننه چې دومره سیلې وکړه موږ یې واورید
ډیره مننه.
سندا چھ زمو بنیا دی گی وطن دلت سین کے دے دزڑ ہم دے درزی گی وطن بخوب ین وینو وطن نلرے خوب چیر دے درنو خود پر دو تر شاخ کری گی وطن 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 ندل تن جاڑو بس ن جاڑو دے دل پارا سرگو کے جن والا ہو نان تو یہ دی وطن نجاڑو نجاڑو او نغواڑو چھے دا خپشی نجاڑو نجاڑو او نغواڑو چھے دا خپشی دامو آدے داو کمو باندے دردی گی وطن دلت سینکے دے دزڑغن دے درزی گی وطن بخوب یا نوینو وطن نلرے خوب چرده درنو خود پر دو ترشا خاری گی وطن 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 چرے خاخ کڑی دی زخمی غاڑو کی دخمن پچھو خوشحالی گی او نڑی گی وطن مگا دمزاج لنتا شڑ شری عشق مگا دمزاج لنتا شڑ شری عشق تم کے دنم گند چاؤ دی گی وطن سین کے دے دزڑ گندے درزی گی وطن بخوب نوینو وطن نلرے خوب چیر دے درنو خود پر دو ترشا کری گی وطن 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 دیہ بنا کے منگ دوارو کفار اور کڑلا دنیا پہ سفر ہوتی ہو کڑی گی وطن ریخاؤ بو کے دا پر چانگ اٹھے وینیس پر لے ریخاؤ بو کے دا پر چانگ اٹھے وینیس پر لے بجڑی گو کھول سارا بزوانی گی وطن دلت سینکے دے دزڑ گندے درزی گی وطن خوب ینا وینو وطن لرے خوب
دے درنو خود پردو تر شاخ کاری گی وطن